د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت کې تر ډیره د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپرېږي. له هغه مخکې لنډه خبري برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. تاجکستان او د منځنۍ آسیا ځینو نورو هیوادونو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان استازي بیگانه عمومي غونډې ته وویل چې هیواد یې له افغانستانه د مخدرو موادو د قاچاق او د تروریستي ډلو د فعالیتونو له کبله اندېښمن دی. په عین حال کې د قزاقستان استازي په الماتا ښار کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د یو مرکز د جوړېدو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ځینو هیوادونو استازو یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره غږ وکړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ریاست الوزرا پر څوکۍ د مولوي عبدالکبیر ګمارل د حکومت ولی یوه عادي چاره بولي او وایي څوک د په دې برخه کې د تبلیغاتو هڅه نه کوي. له دې مخکې رسنیو د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخوند لخوا د ملا محمد حسن اخوند د لرې کېدو او د هغه پر ځای د مولوي عبدالکبیر د ګمارنې راپورونه ورکړي وو. ښاغلی مجاهد پر ټویټر لیکلي چې رئیس الوزرا د درملنې او استراحت لپاره د لنډ وخت په مخه کندهار کې دی. مولوی عبدالکبیر د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال په توګه له یو شمیر بهرنیو او لویدیځو ډیپلوماتانو او استازو سره لیدنې کتنې ترسره کړي او وروستی ځل یې د سه شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له د سرمنشي له ځانګړې استازې روزا اوتونبایو سره ولیدل. د پاکستان پخوانی صدر اعظم وایي چې پولیسو یې کور کلا بند کړی او دی ویریږي چې بیا به ونیول شي. عمران خان دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې حکومت ده ته خبرداری ورکړ چې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې پر پوځ په حملو تورن کسان وسپاري. د اسلام آباد لویې محکمې نن له دې مخکې په ضمانت سره د عمران خان د خوشي کېدو حکم د روانې می میاشتې تر پایه تمدید کړ. د محکمې د می په 9 د فساد د یوې قضیې په اړوند د عمران خان تر نیول کېدو او د هغه په دوام له تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته دای د تیرې جمعې په ورځ په ضمانت خوشې کړ. د عمران خان مدافع وکیل ننو ویل چې څارنوالانو غوښتنه کړې چې د ده د اړوندې قضیې د څېړنې لپاره وخت ته اړتیا لري. د ښاغلي خان نیول کېدو په پاکستان کې خونړي اعتراضونه وپارول. د ترکیې د اپوزیسیون مهم ګوند نن وویل چې د مې د 14مې په انتخاباتو کې د رای پاڼو په زرګونو صندوقونو کې د مشکوکو بې نظمیو په اړه خپل شکایت د انتخاباتو په کمیسیون کې ثبت کړی دی. په دې انتخاباتو کې د توقع خلاف ولسمشر رجب طیب اردوغان ډېرې رایې ګټلې. د خلکو د جمهوري غوښتونکي سیکولر ګوند CHP مرستیال محرم ارقیق وویل له یوې غلطې شمیرل شوې رایې نیولې تر سلګونو رایو پورې په هر صندوق کې بې نظمۍ وې. هغه وویل چې CHP هم د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې او هم په پارلماني انتخاباتو کې د بې نظمیو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. ټاکل شوی چې د ترکیې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخابات د مې په 28 ترسره شي. او د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې پر روانه جون میاشت کې به افغانستان او بنګلاديش د یو ورځنیو شل اووریزو او ټیسټ لوبو درې لوب لړۍ ولوبوي. کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي دي چې افغان لوبډله به د جون په 10مه بنګلاديش ته سفر وکړي. د ټیسټ لوبه به د جون په 14مه پیل شي. د جولای په 15مه، 8مه او 11مه به دواړه لوبډلې درې نړیوالې یو ورځنۍ لوبې ترسره کړي او د جولای په 14مه او 16مه به د شل اووریزو نړیوالو لوبو دوه سیالۍ وکړي. د یادونې وړ ده چې افغان لوبډله د روانې جون میاشتې په 2مه، 4مه او 5مه له سریلانکا سره درې 50 اووریزې سیالۍ هم په مخ کې لري. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو لمړی موضوع راخلو. په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان دایمي استازی د افغانستان اوسنی شرایط د سیمې او ټول نړۍ لپاره جدي امنیتی ګواښ بولی. جانب یک حکمت پرون د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ویل له افغانستانه د نشه یي موادو قاچاق او د ترهګرو او بنسټپالو پراخ فعالیتونه دوام لري. په دې غونډه کې د قزاقستان استازي بیا په الماتا ښار کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د یو مرکز د جوړېدو خبر ورکړ. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د تاجکستان دایمي استازي وای له افغانستان سیمې او نړۍ ته ترهګري بنسټ پالنه د نشه یي موادو قاچاق او ګډ امنیتي ګواښونه سرچینه اخلي. هغه پروند ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې وویل اړتیا د سیمه او نړۍ له دې ګواښونو سره په ګډه مبارزه وکړي.
د آسیا او اروپا ترمنځ د وصل د ټکی په توګه د مهم جغرافیایي موقعیت په درلودو سره په ځانګړي توګه په افغانستان کې له وروستیو بدلونونو سره منځنۍ آسیا د سیمې په امنیت کې مهم رول لري. له افغانستان څخه د نشه یي موادو قاچاق او د ترهګرو او بنسټپالو پراخ فعالیتونو ته په کتو د افغانستان اوسني شرایط زموږ سیمې او ټولې نړۍ ته یو جدي امنیتي ګواښ دی.
د طالبانو له حکومت مو په دې اړه د دوی غبرګون غوښت خو ویاندې ځواب را نه کړ، مګر لدی وړاندې دا ډول ادعاوی رد کړي ویلي دي افغانستان د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی. خو په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان دایمي استازي وای دوی به د دې ګواښونو د مخنیوي او د سیمه ییز همکارۍ او همغږۍ د پیاوړتیا لپاره افغانستان سره په پوله امنیتي کمربند جوړ کړي. د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې د ازبکستان دایمي استازي بختیار ابراهیموف د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو وویل په دې هیواد کې اوږدمهاله سوله د منځنۍ او جنوبي اسیا په نښلولو کې مهم رول لوبولی شي. هغه دا هم وویل چې دوی چمتو دي چې د سیمې هیوادونو سره په ګډه کار وکړي څو افغانستان په سیمه ییزو اقتصادي بهیرونو کې شامل کړي، افغانانو سره بشري مرستې پراخې کړي او مهمې ټولنیزې او زیربناوي پروژې مخته یوسي. د ملګرو ملتونو عمومي سازمان پرونی غونډه کې چې یو مهم بحث په مرکزی آسیا کې سوله او ثبات د قزاقستان استازي پالماتا کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د یو مرکز له جوړېدو خبر ورکړ. اکان رحمت الدین وویل دا مرکز به د افغانستان له کړکېچنو حالاتو سره مرسته وکړي.
موږ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د همغږي مرکز یا SDG د قزاقستان په الماتا کې پرانیزو. دا مرکز به د ملګرو ملتونو سیمه ایز فعالیتونو سره همغږي کړي څو منځنۍ آسیا په یو باثباته، امن او دوامداره پراختیایي سیمه واړوي. دا مرکز به د افغانستان له کړکېچنو حالاتو سره هم مرسته وکړي. قزاقستان د یو پرمختللي خپلواک بیتار او متحد افغانستان غوښتون کوي دی چې خپل ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي. لام دی عمله موږ په دې هیواد کې د ملت جوړونې لستونزبني پروسې او د مرستې رسونې لچارو ملاتړ کوو.
قزاقستان داسې محل پالماتا کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د همغږي مرکز له جوړولو خبر ورکوي چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان فعالیتونه کم شوي. وروسته له دې چې طالبانو د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې د خصو په کار کولو بندیز ولګاوه، یوناما له خپلو کارکوونکو وغوښتل چې په کور کېني او دفترونو ته ولاړ نشي. که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان ویلي افغانستان کې به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي، خو له دوی سره د خصو د کار کولو پرته به د افغانانو وضعیت ته چې بحراني دی رسیدنه سخته وي. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون، د نشه یي موادو قاچاق، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو نه خوندیتوب او د یو شموله حکومت نه جوړېدل هغه څه دي چې د سیمې هیوادونو او نړیواله ټولنې په اړه اندېښنه ښیي او له طالبانو غواړي چې په دې برخه کې کوټلي او بیړني ګامونه واخلي. خو د طالبانو حکومت بیا دا مسایل د افغانستان کورني موضوعات بولي او وایي اړتیا نشته چې په دې برخه کې د نورو فرمایشونه ومني.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سموګه کاګله ازادي رادیو اوري. رسنۍ پرون او نن راپور ورکړ چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخوند د ریاست الوزرا پر څوکۍ د مولا محمد حسن اخوند پر ځای مولوي عبدالكبير د حکم راستيال ګمارلای دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ټویټر ولیکل چې د رئیس الوزرا د درملنې او استراحت لپاره د لنډ وخت په مخه په کندهار کې دی. هغه ویلي دي چې دا کومه فوق العاده مسله نه ده او د حکومت ولی عادي چاره ده. د طالبانو دا اقدام آیا د یوازې د رئیس الوزرا د ناروغۍ په وجه وه او که کومه سیاسي انګیزه هم تر شا شته؟ دا پوښتنه فرید سیال له ژورنالیست او د سیاسي چارو له شنونکي میرویس افغان سره د مرکې په پیل کې کړې ده.
دی چوکی ته اصل کې طالبانو دوا انتخاب درلودل. طالبانو یوې ډلې د کندهار اوسنۍ والی د دې ډلې لپاره انتخاب غاڼه، بلې ډلې ملا برادر د دغه چوکی لپاره انتخاب غاڼه، او ټول په دې پیدل چې ملا حسن اخوند ناروغ دی، او د ملا حسن اخوند ناروغي چې د هغه ژوره ناروغي ده، هغه هر ورځ مخ په زیاتېدو ده، رغېدونکې ناروغي نه ده. نو دا ډله دغه کس د دوی له لوري پر دې دنده باندې وګمارل شو، او د دې دندې تر ګمارنې تر شا زه فکر نه کوم چې په دې کې د کوم نړیواله ډله شامل وي یا د نړیواله هڅه شامل وي، ځکه دا یو نمایشي پوسټ دی. دا د رئیس الوزرا په نوم چې کوم پوسټ دی لري، دا اجرایوي صلاحیت له لومړۍ ورځې نه لري. دې ته دی بې صلاحیته کسان، هغه کسان چې دوی اعزاز ورکوي، اعزازي کسان راولي. نو زما په اند باندې تر شا یې داسې سیاسي لویه لوبه نه ښکاري. البته یوه سیاسي لوبه به دا ښکاري چې د ملا برادر ډله به ناراحته کی، ناراضه به کی، خوابدې به کی، او نور کنداری طالبان چې هغه په واکې دي د هیبت الله ډله لکه ملا طالب او والی وفا او شیخ عبدالحکیم او په خپل د هیبت الله پر څوکۍ ناست کس، دا به مشرقی والو ته دا ور وفهموي چې دا د مشرقی یو کس پر یو مهمه څوکۍ باندې ناست.
که په دې اړه ته وایي چې تاسو یادونه وکړه چې هیڅ سیاسي انګیزه شاید ونه لري، هغه پلاوی چې د قطر نه راغلی او کندار ته تیرونه تللی و، فکر نه کوي چې دا غیظ به وي چې دا تغییرات راغلل؟
نه خیر، قطر په دې شانو پورې ډېر تړاو نه لري، او بل دا پوسټ اجرایوي پوسټ نه دی. بل کچیر د مولوی کبیر و تاریخچه ته وکتل سي، مولوی کبیر په تیر وختونو کې په د کله د طالبانو لومړی دوره ولا په ننګرهار ولایت کې د یو ځل والی و، بیا تل نظامی مسئول د دیزون د مشرقی زون په کاچه باندې، او په تیر دولت کې هم دی دوم مرستیال، لکه اوس هم دی دوم مرستیال دی څوکۍ ته راوستي. دی سیاسي نبوغ لري ترې او اندازې پورې په خبره پیږي، د خلکو سره چال چلند کولای شي، او نه دیوالی علی کی د طالبانو دا د رئیس الوزرا پلاس کې نه دی، او نه نړیوالی فیصلې د رئیس الوزرا پلاس کې دي، نه د افغانستان کورنۍ فیصلې د رئیس الوزرا پلاس کې دي چې هغه وکړای شي. نو ځکه دا به سامانی وي چې موږ وایي د قطر دی په دې کې رول
افغان صاحب کدام راته وایي د دغه شخص تیر څنګه وو، او ساسې په آن باندې آیا یو څه تاثیر به ولري که څه اجرایوي پوسټ نه ده، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د ښځو او نجونو د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې؟
د افغانستان ټولې فیصلې د کندهار یو محدود کړی کې چې دا وی ترشا د ملا هیبت الله په نوم کس ناشته، او ترغه راڅرخېدلې کړی چې د امنیتي ځواک یې د ملا طالب په پلاس کې اند د امنیت ملا طالب نیسی، او بل صدر ابراهیم دی چې هغه یو څلور زره کسیز ځواک چې اوس ډیر شو زره تر رسیدلې 25000 تر 30000 ته د کال تر پای رسوي، هغه دی چې بیا وفا او شیخ عبدالحکیم د کندهار اوسنۍ والی، دا ټول سره راټول سوي دي. دا واک انحصار دوی ورته وایي، دا ساتلی دی. دفاع وزارت بے باسه دی، د کورنیو چارو وزارت بے باسه دی، د استخباراتو ریاست بے باسه دی، د وزیرانو شورا بے باسه دی. یعنی تاسو دا وایسته چې تر اوسه پوری د رئیس الوزرا له لوري کم یو کلیدی فرمان نافذ شوی دی، یا کم یو کلیدی ټاکنه شوی دی، ګمارنه شوی دی، هیڅ هم د رئیس الوزرا له لوري نه دی شوی. نو کدی اړخ ته وګورو، دا یو ډیر نمایشي بس دی، او تر ډیره بریده پوری به دا یو سمبولیک رول وي چې دوی به مشرقی ته هم دا وروشي چې د مشرقی یو کس دا دی دلته، یعنی د لوی پکتیا یو کس دلته په حکومت کې پر مهمه څوکۍ باندې ناست دی، او له بلې خوا به شمال ته یعنی بغلان ته هم دا وروشي چې دی هلته ناکیل وو مولوی کبیر، هغوی ته به دا وروشي چې دا د ستاسو یو کس دلته پر یو مهمه څوکۍ باندې ناست دی. بل اړخ ته دا کس تر ډیره پورې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري، پاکستان سره بهر ټول طالبان نږدې اړیکې لري، طالب مشران هغوی ته بم دا وایي چې ستاسو د خوښې یو کس دا دلته پر دا مهمه.
د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست میرویس افغانو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټوئیټر کې مو @twitter.com/azadiradio مونډلای شي. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د ازادي رادیو مجله پروگرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو ورستای پزړه پوری راپور واوري. ساينس پوهان اټکل کوي چې د اقلیم له بدلون سره به څو راتلونکو کلونو کې په نړۍ کې د تودوخې اندازه په بیساري ډول لوړ شي. د ساينس پوهانو په یو نوې څېړنه کې ویلي چې تودوخه ښایي هومره زیاته شي چې سمندرونه به د جذب ظرفیت لا ونه لري. نوریاس نوری جزئیات اوروي.
ساینس پوهان اټکل کوي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به د نړۍ تودوخه په متوسط ډول د ریکارډ تر کچې ورسیږي. ساینس پوهانو دغه وړاندوینه په هغه راپور کې چې نن چهارشنبه خپور کړی کړی دا ویل دي چې د تودوخه دغه څپو له هند او تایلند څخه نیولې د امریکا د شمال لویدیځ تر آرام سمندر پورې چې هوا یې معتدله ده په ټول نړۍ کې ریکارډ مات کړی دی. د ساینس پوهانو ویلي په ځانګړې توګه د ال نینو په نوم د هوا نوې ترکیب چې په جون کې پیلېږي او د اقلیم د بدلون په نتیجه کې لښنو خونو د خپرو شو غازونو دوام به د نړۍ تودوخه یو ناڅرګند لوري ته سیخ کړي. د هوا پیژندنې د نړیوال سازمان عمومي منشي پیټری اټالس خبرداري ورکړ چې دا به د روغتیا، خوراکي خوندیتوب، د اوبو د مدیریت او چاپیریال لپاره خورا ناوړه پایلې ولري. هغه ویلي چې موږ باید دغسې یو وضعیت ته چمتو اوسو. ساینس پوهان ویلي د اقلیم بدلون په ټوله نړۍ کې د سخت هوا سبب شوی، له سیلابونو او طوفانونو نیولې تر وچکالۍ پورې بدلونونه ښکاره لیدل شوي، خو تر ټولو ستر بدلون چې تر سترګو کیږي هغه سخته تودوخه ده. ساینس پوهانو ویلي د روان 2023 کال په اپریل کې په هند، بنگلاديش، لاوس او تایلند کې د ریکارډ تر کچې د تودوخې څپې ثبت شوې چې د پخوا پرتله ډېر شنده زیاتې وي او عامل هم د اقلیم بدلون دی. د ساینس پوهانو په خبره د سمندر د سطح تودوخه اوس تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې او دوی ویره لري چې ښایي هغه د سمندرونو د جذب د وړتیا له حده واوړي چې په دې صورت کې به په اتموسفیر کې ډیره تودوخه پاتې او د تودوخې درجه به لا لوړه شي. د غرس شدیده تودوخه کولی شي نور بیلابیل افتونه هم رامنځته کړي. د اوبو کمښت چې په ګرمو شرایطو کې ډیر اوبه تبخیر کیږي، وچکالی په ځنګلونو کې اور لګیدنه او د شنو سیمو له لاسه ورکولي ځینې بیلګې یاد شوې دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د سندرغاړي د یوروویژن سندرو د کال جایزه خپل کړه. د نړۍ د موسیقي لډګره دا خبر هم درو چې د سودان یو پیژندل شوی سندرغاړي د کورنۍ جګړې پر مهال ووشل شو او دا شخ غلی شو. له ډاکټر زرین انزور سره شخیدلې
تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی، یعنی
د اخلي ملال شعر لرو.
د ماشومان هم شتینه لاسونه د ونو درد خوشکری اوس په ساره کې د شپېلې په ژبه د سوز نغمې ژغوي.
او لغسنی دا خبر لرو
موږ په 412 مریض کال کې تقریبا ټول یو څلوېخ کسه بهرني سیلانیان درلودل.
د خبرونه په پیل کې موسیقي ته مخه کو. د سویډن نامتو سندرغاړي لورین د اروپا د کال سندرغاړي شو. د هغه سندرغاړي د چلور کال مخکې پښتو سندره بللې و.
Mm-hmm.
د دې سندرې په پیل کې انان سری استاد اول میر داسې معرفي کړل.
دا زمونږ زیبا وطن or in english this is our
ya pa english shuba das mukh khista hewat pa afghanistan ki wadir mashhoor sandara da che usturai afghan sandar gari ustad awalmiri ham compose kadai aw hami balalida
ustad awalmir
da urpa da kal sandari da ghorawi program یا یوروویژن چې ټاکل شوی و په اوکراین کې وشي د بریتانیا په لیورپول ښار کې د اونۍ په پیل کې ترسره شو. د دې سیالۍ اصول داسې دي چې کوم سندرغاړي د کال جایزه ګټلې وي بل ځل د هغه په هیواد کې دا مسابقه ترسره کیږي. پر اوسه ښکال د اوکراین د موسیقي ګروپ کالوش ته دا ویاړ ور په برخه شوی و. په سژنې سیالۍ کې 25 سندرغاړو برخه اخیستې وه. لورین تر بریا وروسته رسنیو ته د خپل احساس په اړه وویل.
یو احساس چې زه یې دننه په خپل وجود کې لرم او زما وجود یې نیولی دی دا یو مننه ده. لا ټول مننه. زه دا د زړه له تله وایم.
لورین 15 کال مخکې هم د اروپا د سندرو د سیالۍ اتله شوې و. دا دوهمه سندرغړې ده چې دا مسابقه دوه ځله ګټي. خو دا ویاړ یوازې په اتیایمو میلادي کلونو کې د آیرلندي سندرغاړي جانی لوګان په برخه شوی و. لورین وای
په 2012 کال کې هر څه ماته نوې و. زه یو ساده نجلۍ وم. زه نه پوهېدم چې څه ته تم وکړم. خو دا ځل تاسو زه په میلیونونو ځله اورېدلی یم.
د اروپا د سندرو کلنۍ مسابقه په نړۍ کې د سندرو تر ټولو لوی پروګرام دی چې په مستقیم ډول د تلویزیونونو له لارې خبري شي. دا مسابقه له 18 کلونو راهیسې هر کال ترسره کیږي. یوازې په 2020 کال کې د کورونا وبا له امله دا سیالي ونه شوه. اټکل کیږي چې دا سیالي تر 1.8 میلیونه ډیرو کسانو په نړۍ کې د تلویزیونونو له لارې کتلې وي. لورین چې دا ځل سندره ویله نو کان ډیر اوشته وو. شای شاوخوا لس سنتي.
And I mean the performance in itself has all the elements.
دا سندرو ویل له اوبو پرته ټول شیان لري خو به هم زه خولې کوم. زه غواړم چې حرکت پیاوړی کړم ځکه چې زه ډیر خوځېږم او دا انرژي د چې ماته پیدا کیږي. ما دا حرکت په نوکانو پیاوړی کړل نو تاسو د حرکت کتلای شئ چې زه یې ترسره کوم.
د لورین دې سندرې د یوروویژن سژنې جایزه وګټله. د موسیقي لټګره د یو خبر ترڅنګ یو بد خبر لرو. سوداني سندرغاړي 15 کلنه شادن محمد حسین روانه اونې د سودان د کورونی جګړې پر مهال ووشل شو. شادن په اومه درمان شهر کې چې د پلازمېن خرطوم په شمال لویدیځ کې د نیل سیند پورې غاړه پروت دی په خپل کور کې و چې د هوان مرمۍ پر کور ولګېده او دای ووشل. شادن مدني فعال هم و. په 2019 کال کې د سودان دغه وخت ولسمشر عمر البشیر پر ضد په مظاهرو کې برخه واخیسته. شادن د نورو سندرو ترڅنګ ګڼې سوداني ولسی سندرې بللې دي. سودان کې د اپریل په 15 د پوز د ټوټالو ترمن نشټ پیل شوې دي چې په سلګونو ملکيان د جګړو پر مهال پکې وژل شوی او تر 2 لک ډیر کسان نورو هیوادو ته کډوال شوی دي. په کور دننه هم شاوخوا ولک کسان د خپل کورونو پر شروع تاړ شوی دي او کورونه یې پری شې دي. د سودان هنرمندانو او د شادن مینوالو په خواله رسنیو کې خپل بیر پراخ څرګند کړی دی. آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو اوري د پوهنی د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب چاپ شو.
هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب زرین انزور د واحد لیکدود په نوم باندې یو رساله چاپ کړې ده چې د نوم څخه یې معلومیږي چې په دې کتاب کې د لیکدود په اړه چې یوه کړکیچنه او یو ډول جنجالي موضوع ده په اوس وخت کې د دې یادونه شوې ده. په دې کتاب کې هغه پریکړه راغلې ده چې د پوهنې وزارت د نصاب د کمیټې په وخت کې ترتیب شوې وه، همدارنګه د پښتونخوا او د افغانستان ډېر لوی پوهانو پکې برخه اخیستې وه. دغه کتاب یوه کوچنۍ رساله ده چې په 500 مخونو کې لیکل شوی او ترتیب او تنظیم شوی ده او یو لسو ټوکا چاپ شوی ده.
د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب له مؤلف زرین انزور سره وړاندې د همدې کتاب په اړه په تفصیل مرکه اوریدل شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرا کتنه ل آزادی رادیو.
د پښتو واحد لیکدود مسله راخلو. پښتو په عربي حروفو لیکل کیږي او د الفبی له یو څو تورو پرته مو نور ټول توري عربي دي. په عربي کې د لیکدود مسله حل شوې ده، خو د املا پر سر تر وی پړې ډېر وخت شو چې جنجال په خپل حال کې دی. په دې ورسره یو څو لسیزو کې چې انټرنیټ هم شوی دی، د عربي ژبې د حروف او املا او انشا په اړه بحثونه بیا تود شوي دي. د عربي ژبې د ژبپوهنې مشهور لیکوال ډاکټر امیل بدی یعقوب په خپل کتاب فقه اللغه العربيه و خصائصها کې لیکي چې کله عربانو ته د کتابونو د چاپ صنعت را ورسید او د شونځو د کتابونو چاپ ته مخه کړه، دوی متوجه شول چې په عربي خط کې ستونزې زیاتې دي. په عربي لیکدود کې لوستونکي باید اګن کلمات حفظ کړي بیا یې ولولي. په اروپایي ژبو کې لوستونکي یو شی لولي چې زده یې کړي. د عربي ژبې پوهان وایي چې زموږ لیکدود د لهجو د زیاتېدو او د فصیح ژبې د له منځه تلو سبب شوی دی. د عربي ژبې ټولنې په 1918 کال کې اوشت بحث وکړ چې ستونزه څنګه حل کړي. اخر هغه وخت زر مصري پاونډ جایزه وټاکله چې شو وړاندیسته به دا پیسې ورکوي. هغه وخت ژبپوهانو 200 وړاندیزونه وکړل. پر دې وړاندیزونو کلونه کلونه بحثونه وشول خو نتیجې ته سر ونه رسیدل. یوې ډلې وړاندیز وکړ چې عربي ژبې په لاتیني حروفو ولیکل شي. البته تر دې مخکې په 1918 کال کې هم یو شمېر پوهانو ویلي وو چې شته چې عربي ژبه په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1919 او 1920 کلونو کې هم ورته چې وشوي چې عربي په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1923 کال کې د مصر د عربي ژبې ټولنې د لاتیني وړاندیز نورو عربي هیوادو ته هم وکړ، خو نورو هیوادو موافقه ونه کړه او دا حرکت د نړیوالې جګړې له امله هم اغېزمن شو. د عربي لیکدود ستونزه مشامل لرو. مثلا وړو واولونه فتح زما کسره نه لیکو خو تلفظ کوي. د عربي ژبې پوهان وایي چې دوی دوه ډوله لیکل زده کوي. یوه ژبه هغه ده چې ښکاره ده لکه هغه کلمات چې له واولونو سره لیکل کیږي، بل پټه ژبه ده. مطلب یې دا دی لکه موږ چې په ګل کې واو نه لیکو او لولو یې، ښکاره بیا لکه د پیشو کلمه ده چې هم یې یا تلفظ کوو هم یې واو او دواړه لیکو. موږ د خپلې ژبې املا حفظ کوو، دا بس ده کوو چې هاوس په ذات لیکل کیږي او زکات په ځال نه لیکل کیږي. نن سبا چې فیسبوک او خواله رسنۍ شته او یو شمېر خلک په ګډه وډه املا لیکل کوي، د ځینو په باور دا د دې سبب شوی چې ډېر ځوانان سمه املا ونه لیکي ځکه چې هغه حفظ کړې املا ورسره ګډه وډه شوې ده. په دې کې شک نشته چې واحد نصاب ته ډېر زیات ضرورت شته او تر هغو شایي په پښتو ژبه کې دا ستونزه هواره نشي چې په ښوونځي کې نصاب یو نشي. په 1928 لمریز کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت د پښتو او دري درسي کتابونو د واحد لیکدود د خوراوي لپاره د دې وزارت د تعلیمي نصاب د پراختیا او درسي کتابونو د تالیف ریاست په نوښت درې ورځنی ورکشاپ جوړ کړی وو. د دې ورکشاپ یو برخوال محمد زرین انزور وو. د دې پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود په اثر کې د دې ورکشاپ پریکړه راغونډه کړې دي. دا اثر تازه چاپ شوی دی. د ډاکټر انزور نه په واورو چې په دې ورکشاپ کې خو په لږو کلماتو موافقه شوې ده. ټول 115 الفاظ دي چې ځینې یې ترکیبونه هم دي، نو دا کم نه دي؟
موافقه په ټولو شوې ده. هیڅ داسې موارد نشته چې موافقه نه ده شوې. دا هغه موارد دي چې ستونزې لرله، چا به یو ډول لیکل یا زمونږ د نصاب په کتابونو کې په دغه بیلابیل ډولونو باندې د اول نه تر اخره پورې راغلي وو. نو دا زمونږه د تعلیمي نصاب د پښتو برخې مسؤلینو یو لست برابر که چه ده اغا برخه ده چه منگ کستون زلرو یعنی پا بلابلو بانو بانده منگ دیکوالو تعلیم نصاب پا کتابونو کلی کلی دی نو اغا برخه که چه موافقه و اوشتا پا اغی هیت ده بحث نو لامده کابل اغا ندی لیکل شوی یا دلتا لست شوی نو یوازی دستون زلرون که برخه یا اغا چه تفاوت پا که موجود و اغا برخه یا داشته بیدی دا بیا بیا لسوات یا که چه کلا ده نوی تعلیمی نصاب لیکل که ده او دیتا بلا بل متخصیصین راتول شوی و دغه د پاره بیا مخکې د دې نه چې دا کتابونه ولیکل شي البته له ومنه تر دولسم ټولګي پورې ځکه لومړي نه تر شپږم ټولګي پورې دا مخکې لیکل شوي وو هغې کې یو څه ستونزې وې لا اوس هم پاتې دي اګه چې وروسته پکې یو څه اصلاحات راغلل.
تاسو په مقدمه کې هم اشاره ورته کړې ده چې په هغه باندې هم موافقه شوې ده چې بیا به وروسته اغه هم سموي هم داس
او یو روسه په اوسه کارم شوه دی لانور کار سم ضرورت لري تاسو به معلومه چې تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی یعنی لکه لگا دا اوس چې کوم نصاب دی دا نو درې کال څلور کال وروسته پنځه کال وروسته خامخا په کې باید د وخت او د حالات او د علوم په پرمختګ کې د دې بدلون راځي نو په هغه حساب باندې اگر چې په دمر په هغه تر هغه لمړنه په تیر له سوات یا کال کې چې کوم د نصاب کتابونه لیکل شوی تر اوسه هم د ګټه وړ دي د نسبتا ښه نصاب دی زما په نظر باندې او د ډیرو متخصصینو په نظر باندې خو باید پکې بدلون راشي نو زما سفارښت دا و چې دغه کومه اندازه چې دلته یو څلور پنځه دیش موري دي دا غټیر عاجل موضوعاتو چې باید راغلي وي په دې کې یو پلټکه هم دی چې هغه برخه د واحد نصاب چې زمونږ پوهانو مخکې په مجالسو کې د ستونزو وړ مسائل په نخښه کړی وو او هغه په هغه باندې تصویب شوی و زمونږ دانشمندانو د هغه وخت د پښتو ټولنې یا بیا وروسته د افغانستان د علومو د اکاډمۍ او کابل پوهنتون یا نورو زمنګا منفرد پوهانو دا په ناستو کې په مجالسو کې رسمن تایید کړی وو هغه برخه موږ په دغه مواردو کې نه و شامل کړی هغه هم دلته یو څو بلګې د نمونې په ډول په دغه په زمیمه کې د دې رسالې راوړې دي چې هغه برخه چې مخکې په زمنګ پوهانو فیصله کړې دا هیڅ تدبیر د بیزلې فیصلې ضرورت نشته دی هغه خپل ځای دی یوازې هغه چې موږ په تعلیمي نصاب کې اوس ورسره مخامخ یو نو هغه برخه په دغه کارغونډه یا ورکشاپ کې په بحث وشو او د ټولو په اتفاق سره تصویب شو.
انزور صاحب یو شمېر کلمات چې منل شوي دي په دې رساله کې اصل پکې د فلالوجي دی لکه اغزای ازغای او اغزای منل شوی ځینې حروف د لهجوي تلفظ لپاره اوري را اوري کچرته احتیاط و نشي د کلماتو اصل ممکن د وخت په تیریدو ورک شنو د فلالوجي له نظره د اصل ته په دغه غونډه کې کتل شوی دی او کنه په عام منل شوی تلفظ باندې امنا شوی
انا په دغه برخه کې البته مونږ ډیر منلي پوهان را سره په دغه ورکشاپ کې او د فلالوجي د ژبپوهنه د دې متخصصین هم یعنی هغه وخت کې چې کوم وو چې له بده مرغه وو چې ځینې د هغوی زموږ په منځ کې نشته دی او له نړۍ تللي دي دی له بېلابېلو اړخونو نه د یو کلمې په اړه به چې کله مطرح شوله دغه کلمه بېلابېلو کسانو تبصرې پې کولې چې مثلا دغه د دې کلمې مثلا اصلي شکل کم یادې یا مثلا ډېر پوهانو په دې بس کو چې په اوستا کې دا اصل کې په دې بڼه راغلې ده په ګړدودیزو شکل یا په لهجوي معیارونه کم دي نسبتا معیاري بڼه کمه ده ډېر خلک په کومه خبرې کوي په دغه ګړدودونو کې نو دا دغه ټول مسایل باندې په هغه وخت کې په دغه ورکشاپ کې بحث شوه دی په حوصله بحث شوه دی او اخر کې چې کم برخه د ډیرو د تایید وړ و د یوې کلمې په اړه هغه تایید شوې ده او په اخر کې لنیک امرغه چې ټولو په اتفاق ټولو لاسلیک کړي د ماغه نمونی د لاسلیکونو هم د خپل په هانو راوړي دي د رساله په اخر کې چې ټولو په اتفاق کړي دي
پوتیرو ټول سیسو کې ډیر ټینګار په دې کې ده چې شکاره واولونه په ژبه کې زیات شي خودلته په ځینو کلماتو کې واولونه غورځېدل دي لکه د پرانستل په کلمه کې یا لری شوې ده همدارس په ټلیفون کې یا حس شوې ده دا په څه استناد موافقه شوې ده
دا څه ده چې د ژبه کې مخصوصا د لیکتوت دا یو دغه د دیتا وای چې دا یو قرارداد دی یعنی دا یو قرارداد دی یا دا یو تړون دی چې د ژبې د ویونکو د استاذ لوخه یعنی چې هغه په هاندې آلماندې د ژبې په اړه پویږي دا یو قرارداد کیږي چې له دین وروسته به موږ دا په دا ډول لیکو ډیر حتمی نه ده چې مثلا په ډیرو ځایونو کې واویلونه البته یوازې زمونږ نه دی بلکې دا مخصوصا زمونږ د گاوانډۍ او ژبو کې په دغه څنګه زمونږ په ټولو کې شته هغه چې زمونږ سیستم چې دی هغه اندو اروپایي ژبو سیستم دی یعنی لړۍ کورنۍ دغه ده او مونږ په عربي لیکو دغه ستونزه په کې شته دی
لیکن انزور صاحب وبخشي دلته ستونزه په دې کې ده مثلا په پرانستل کې یا غورځېدلې ده په دکان کې مو بیا واو مراد کړای دی فکر نه کوي چې څه ګډوډي ممکن رامنځته شي
ها ستوندې د دې کې شک نشته لري چې په دې کې ډیرو برخو کې مثلا ځینو دوستان به مخالفت نظر هم درلوده چې کدا په دا بڼه راشي خو دا قرارداد چې ما مخیار زوکه هغه دا دی چې د ډیرو کسانو امانات د کلمه باندې راغلي چې تاسو دی ولیکل چې ودی کې شک شته مثلا تاسو ته وایم دغه د مفغان تورو مثلا هم دلته شته مثلا مونږه په دې کې وسم شته ځنی شان مونږه مثلا اصلي په قاف مثلا لکه کمیس مونږ په کمیس لیکو قاف دی کنه
بلکې
کمیس دلته مثلا البته په مونږ سره د عربي ژبې د متخصصینم په دې کې وو اخر کې بیا فیصله په دې وشوله چې هغه کلمې چې مونږ ته مقدس دي یعنی دینی ارزښت لري هغه د پاتې شي په خپل ډول مثلا په قران مونږ په قاف باندې به دې وکړو مګر په نورو کې بیا ډیر ضرور نه ده چې حتمن دې مونږ هغه عربي بڼه عملي کو چې زمونږ په هغه کې یا مفرد شوی دی
نو پدې کې انصر سبو بخښ ډیر ډیرو کسانو مثلا معلومات په عین باندې نه دي لیکلي لیکن تاسو بیا په عین باندې موافقه کړې ده
او امداسه ده امداسه ده په موافقه په عین شوی ده ځکه چې ما هغه کې نو د دې چې دا معلومات دي معلومات کنه یعنی دې ته هغه کې یعنی زمونږ په دا سلسله کې ممدا سره غلې ده چې باید په هغه باندې مشکل په معنا کې مو مثلا زما په شمول ډیر خلکو هغه کو چې دا معنا کپ هغه چې اوس معمول شوی دی میم الف نون الف باندې ولیک شي کفایت کوي خو منل شوی په معنا شو ځکه دا معنی او معنا او معنا نو زمونږ دلی په خوانې او په هانو ممدغه معنا باندې معنا کړی ودلته هم شولا په ټلیفون کې هم یو اول فکر راغلی ده مثلا ټلیفون
بل
یعنی یو یې فکر راغلی ده په منل شوی باندې کې مګر دغه نه ده ټلی دوه یې غانې نه دي فکر راغلی نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې یو اول فکر مراد شوی ده ټلیفون د بلې ډیر وخت البته بحث دا چې خپل ډیر خفيف هغه ده اول دې چې کله کله ډیر نه تلفظ کې لکه دا اوله یا کې چي
ځنې کسان په دې باور دي چې د دې لپاره چې شبه آسان شي نو په مفرد حالت کې چې کومه کلمه لیکو د جمع په حالت کې به هغه مفرد جوړش ساتو مثلا د شون کو په برخه کې یو شمیر کسان په دې باور دي چې شون کیو لیک باید ولیکل شي ځکه چې هغه یادې مفرد شته خو تاسو بیا دا غورځولې ده په دې کې مو څه شی مراد کړی
شون کای مثلا په مفرد حالت کې مفرد یې ده یعنی بیٹک ہوئی بولا تھا نا او په جمع حالت کې هغه دوه څنګ په څنګ ټکی لري چې شوون کیری هغه هم یعنی څنګ په څنګ ټکی دی راي
خو په شوون کیو کې یا هست شوه د ستاسو په منل شوی لیکتود کې
نه دا اخر یې چې ما ارزښت وو چې او اخر یې شته ده کنه خو شوون کوي به جمع شوون کی راغلی دی او په ځینې مواردو کې وو یعنی د بحثوار موارد په دې کې شته ده چې مثلا زه هم خیزنی سره زه په پدا باندې ونه لیکم خو په لیکدود کې موږ مجبور یو قرارداد وکړو او د ډیرو پوهانو په تایید یو باندې وټاکو مثلا زه تاسو وایم رښتیا دغه ډیر دوستان په دې و چې کدا په یا شروع کې وی ولیکل شي څه پروا کوي بیا هلته ډیر په دې کلمه باندې بحث شوی دی رښتیا بی یا یعنی اوله یا چې حد شو لږه کچول چې دغه دا ډیره معموله نه ده زمونږ په انا نه کې هم بی یا ډیره راغلې ده نو راځي چې هم دا رښتیا په ریښتیا یا الف و لیکو نسبت دی ته چې دا اول کې هم یې ورته ورکو نو ځکه دی کې د ټولو اجماع په هغه وخت کې چې کوم زمونږ د علمي اکاډمیکا برخه وه د دې ټولو اجماع په کې لازمه وه او د همغه اجماع په اساس باندې فیصلې شوې
انزور سپ ستاسو په دې کتاب کې د پوهنې د درسي نصاب وحید پښتو لیک دود کې فکر نه کوي چې هغه بحثونه چالت په کلماتو باندې شوي وو هغه بحثونه مهم په دې رساله کې راخسته وای ځکه چې لکه څنګه چې تاسو په دغه مرکه کې هم وویل د خبري ټوله بیلې غهم د بحث وړ دی او بیا بیا به بحثونه پیروان وي
ولې نه کاش کې دا څه شوي به له بده مرغه چې په هغه وخت کې دا چې نو شو لږ ټول بحثونه ثبت شي او ځکه چې تقریبا د درې ورځې بحث او ډېر جالب بحثونه وو پکې البته دا کښې مې دا خطر مګر نه دې شبې دا کار زه به هم وایم چې د لیکدود کتاب هم د تل لپاره تړلې نه دی بیا به بحثونه کیږي دا غینه مخکې هم شوې دي وروسته هم شوې دي د باندې د بحث زمینی شته دی مګر کم ټکی چې مونږ ډیر پام باید ورته وکړو دا دی چې لازم ده چې مونږ یو واحد لیکدود ولرو یعنی مونږ باید ټول هڅه وکړو چې ډیر ګردودونه لرو لهجې لرو هر څوک چې هر ډول خبرې کوي خو باید د لیک بڼه یې وکړو خیر دی اوس ډېرې زیاتې ستونزې نه دي پکې پاتې یو څو ستونزې پاتې دي چې هغه مونږ باید د دې ګردودي محدودونه وباسو او واحد د فیصلې ته د لیکدود په اړه ورسو دا بحث پرانیسته دی بیا به یې وکړو خو په دغه امید یې باید وکړو په دغه نیت یې باید وکړو چې مونږ خپل لیکدود واحد کړو هغه جزئي بدلونونه تغییرات او اختلافونه چې شته دي هغه هم مونږ له منځه یوسو او یو واحد لیکدود باندې فیصله وکړو او امانه پرې کړو
له ډاکټر انزور نه په مننه یو شمیر په دې باور دي چې په پښتو ژبه کې د لومړي ټولګي لپاره شای دا شوی چې کلمات ورته بیل کړو مثلا لومړي او دوهم ټولګي ته داسې نثر انتخاب کړو چې هر کلمه ښکاره واول ولري لکه د بابا او پښو کلمات وروسته بیا په نثر کې هغه کلمات وي چې سره ورته شغ نه لري لکه زال زی زوات زوی بیا له څلورم وروسته داسې نثر انتخاب کړو چې پټ واول هم ولري او هغه حروف هم چ سره ورته ژغونه لري
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ترني شاعر پروین ملال شعر لرو چې پر ازادي رادیو مجله په خپل ژغ لورولای دی
دنکحت وزر څوک به څنګه لیکي د اور پر پانو باندې زموږ د دور د ونو د درد او سوي سندري د وژمو نرم شذینه لاسونه د ونو درد خوش کړي د وژمو نرم شذینه لاسونه د ونو درد خوش کړي اوس په ساره کې د شپېلې په جبه د سوز نغمه ژغوي د زنجیرونو د هر شرنګ سره رشمی نیپشه د یوی سا خوژیږي. وایي مین آدم یو وخت گناه کړی و، اوس مو تاریخ کې د هر دور هوا د زنجیرونو شرنګ ته د ناچاری نڅیږي. اوس د هر دور د تورو او د لفظونو انځورګر د بنګلو شرنګ ته په جادو او منتر یوه نغمه ژغوي، خوږه ترشاتو نرمه نرمه د وریښمو په څیر. څوک به یې څنګه لیکي د اور پر پاڼو باندې زموږ د دور د ونو د درد او سپي سندرې، په بڼ کې ونې د مڼو ناروغي، سهار ماښام سړې څپې تودې څپې د تورو تومو پر خپل ځان تېروي. د مڼو ښکلو حافظو کې د نکهت وزرې د الوتلو دوام د لطافت او کیف افسانې نه یادوي. کاشکې یو ځلې د مڼو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش پسرلی راشین سي. مراندې مځکه کې د سره نوي غزونې پیل کړي، تنې یې بلار بسي د څانګو ښکلي ښکلي ماشومانې راوړي. کاشکې یو ځلې بیا د ونو ښکلي شرنګېدلې ګلابي شګوفې د څانګو غیژو کې خپل سرونه کښیږدي، خوب د مڼو وویني، شونډې غوټې غوټې کړي، بیا د حجاب راووزي د بڼ د هسکو چنارونو سره په سترګو سترګو کې خبرې د الفت وکړي. کاشکې یو ځلې بیا دردمنې ونې د بڼ د مڼو خوب ویني. کاشکې یو ځلې د مڼو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش سرلی راشین سي.
لا اخله ملال څخه په مننه. په غزنی کې جن تاریخي ابدی رغول کیشي. چارواکي په دې ولایت کې وای په غزنی کې هغه تاریخي ابدی رغوي چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخامخ دي. بل لور ته بیا د غزنی ډېرې رون اندي د اطلاعات کلتور وزارت ته دغه کار ستاینه کوي، خو وای کده تاریخي ابدی رغول کیشي باید چې په مسلکي ډول ورغول شي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي ابدي چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي لا سره ورغوي. دوی وایي دلته ځینې تاریخي ځایونه او ابدي د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا رسنیو ته وویل په پام کې ده چې په 1402 مالیکال کې د غزنی یو شمېر تاریخي ابدي د یاد وزارت له لوري ورغول سي. هغه د افغانستان تاریخي ابدی د هیواد د وګړو مانوي سرمایه، تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل، په ساتنه کې د خلکو ونډه مهمه وګڼله.
ان شاء الله چې بودی ځکه اعلان شي چې پروژه دی نیولې چې هغه اولویت به هغه تور کوشش هغه خدای نسدي رغته نږدې وي. او نور موږ د خارجي مؤسساتو په دې باره کې څو بار بار خبرې کړې دي، خو متاسفانه دا چې د دنیا خارجي دنیا هم داسې سوچ هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک معلومیږي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي. یعنې داسې د پام وړ مرسته په دې کې نه ده کړې.
شاغلی خیر خوازیا ته وی هڅه کوي چې له هرې لارې وی ورته بودیجه برابر کړو او څنګه کولای شو چې د دې تاریخي ابدو ساتنه وکړو، ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده. د دې په باور په افغانستان کې تاریخي ابدی چې د ټولو نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو لامل له پامه غورځول سوي دي. دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولینو هم څو ځله د یو شمیر تاریخي ابدو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې وه. د دوی په خبره چې په وار وارې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رهبرۍ څخه غوښتي وو چې د دغه ولایت تاریخي ابدو ته پاملرنه وکړي. د غزنی ډېری روڼاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي که چېرته کومه سیمه تاریخي میراثونه، تاریخي ابدې او تاریخي آثار ولري، د هغه سیمې هغه تاریخي برم په ګوته کوي. غزنی چې په 2013 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمینې په توګه ونومول سو، نو موخه یې دا وه چې دغه سیمې له همدې پلوه غني سیمه وه. خو په اوسني وخت کې د غزنی ځینې تاریخي ابدې سوکه سوکه مخ په ورکېدو دي، نو که بیا رغول کېږي او ساتنه یې کېږي دا به یو ښه کار وي. شاعر او لیکوال وحیدالله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. دغه میراثونه بایسته استه دغه څو کلونو مشاهدان چې یو په یو څوکه څوک نړیږي کدی ته جدي پاملرنه ونه شي کدی سي هم دغه څه په نابودۍ سره مخ شي. نو دا چې له نابودۍ سره مخ کیږي نو خپل خزنه به هم کوم ویل چې ترلاسه کړی هغه به هم لمنځځي.
بل لور ته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې دغه تاریخي ابدي رغول کیږي باید چې په مسلکی ډول ورغول سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري چې کوم تصمیم نیول سوی دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده او دا به وکولی سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندی کړي.
په 2013 کې کلسي غزنی د اسلامي هوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینه په نامو ونمول سو. الته هم د جینو تاریخي یا د تاریخي ابيدو درغولو ژمنه وسو او یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه پلولو د جینو تاریخي ابيدو هغه تاریخي هویت مسخ سو. کله د فرهنګ وزارت غواړي سیدا کار دی وکي نو دوی د مسلکی ډول وکي او دوی د مسلکی کسان له بهر نه راولي تر سو هغه دی ابيدو تاریخي هویت وساتل سي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له عملې په داورستیو کې د تاریخي ابيدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړی ده.
په غزنی کې چارواکي د تاریخي ابيدو درغې دوښمنه کوي. د غزنی تاریخ د دې سبب شوی دی چې د شهر ته حتی په اوسنیو شرایطو کې سیلانیان ورماچي. د غزنی د اطلاعات فرهنګ ریاست چارواکی وای د نورو کلونو په پرتله سږ کال غزنی ته زیات بهرني سیلانیان ور روان دي. دوی روانونه یا سجرډو ته وویل چې په دغه ګرځندویانو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو شزی او سړی شامل دي. که څه هم په اقتصادي توګه د بهرنیو سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي، خو ځینې د نظر خاوندان د غوی راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. جزئیات د سجرډو د خبريال پراپور کې
غزنی ته انګلستان، جاپان، سلوانیا او امریکا څخه د دریو شڅو په ګډون اته تن سیلانیان راغلي وو. د دلته د غزنی له تاریخي شار او په شار کې له جنو تاریخي سیمو او ابيدو څخه لیدنه وکړه. دغه اته تن سیلانیان په داسې حال کې راځي چې په داورستیو کې غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل او تکوایی دغه سیلانیانو د غزنی له بیلابیلو تاریخي ابيدو څخه لیدنه کړې او هیله لرو چې دغه لړۍ به پسې دوام وکړي.
موږ په 1412 مریز کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل چې د نور نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه وو. سلمانیا وو، له سویډن څخه وو، له جرمني څخه وو، له بلجیم څخه وو، له ډنمارک څخه وو، له انګلستان څخه وو، له جاپان څخه وو او له نورې نړۍ څخه هم سیلانیان راغلي دي.
مزمل هوتک زیاتوي په راتلونکي کې پلان لرو چې ځینو سیلانی سیمو ته د دغه سیلانیانو د بیولو پلان برابر کړو، لکه سلطان بند، سردی بند او نورو سیمو ته چې هلته هم بهراني سیلانیان لاړ سي او له هغه سیمو څخه لیدنه وکړي. نو موړی وایي تیر کال هم زیات سیلانیان راغلي وو خو سش کال شمیر زیات دی.
پروسه کال په 1401 مریز کال کې یو شپته کسه بهرانیان مدرلودل.
شاغلې هوتک وایي د بهرنیو سیلانیانو ترڅنګ سش کال تر اوسه پورې 8000 کورني سیلانیان هم غزنی ته راغلي او له بیلابیلو ځایونو څخه لیدنه کړي.
د افغانستان کورني سیلانیان ډېرې چې غزنی ته راځي دوی ډېرې زیارتي سیلانیان دي.
که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرني سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي، خو ځینې د نظر خوندان د هغې راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي موږ اورو چې له تیرې څه مودې راهیسې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سیلانیانو افغانستان په ځانګړې توګه غزنی ته رامخه کړې او دا لړۍ لا ورځی بلی ته مخ په زیاتې دوده. د وای موږ هلمند چې غزنی یو وخت سیمې د هغه هیوادونو په قطار کې راسي چې د هغه ډیری عاید له بهرنیو سیلانیانو څخه ده. شاغلی خان خیل زیاتوی د بهرنیو سیلانیانو راتګ د مالی ګټو ترڅنګ ډیری نوري مانوي ګټي هم لري.
نو دی دی غزنی لا تاریخ سره، دی غزنی لا تاریخي سیمو څخه او دی غزنی لا جغرافي او مدنیت سره سی وخت کې په دې سیمه کې بی مثال وو، یو رښتینی تصویر لزان سره وړي.
که څه هم چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ غزنی یو تاریخي ولایت دی، ډیری تاریخي سیمې او آبدې لري. نو تاریخ پوهان لیکي چې غزنی تر جګړو پخوا هم د بهرنیو سیلانیانو د راتلو یو شو مرکز بلل کېده، خو وروسته بیا سختو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخنی ولې وچې اوس یې بیا ورته مخه کړې ده.
له همدې راپور سره د خبري مجله رانغاړو زحمت چې بر لتا سو اجازه اخلم په مخه بوشه.
ستاپ بلتون تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری ستاپ بلتون تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری پر غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری پر غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری ستا په بل تم دومره غم جن
ملا اے لتا سے تم رگیلم
من یما چ حد نہ لری لتا سے تمہارا گیلم گلمن یما چ حد نہ لری او غم جن زدا سے خوب من